دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ نن د سپتمبر په 12مه د قطر په مرکز دوحا کې بین الافغاني غونډه پرانستل شوه. د بین الافغاني مذاکراتو دغه غونډه د قطر د بارنیو چارو د وزیر شیخ محمد ابن عبدالرحمن اسانی په وینا پیل شوې ده. د قطر د بارنیو چارو وزیر نننۍ ورځ د افغانستان د خلکو لپاره تاریخي او مهمه ورځ بللی او زیاته کړې ده چې دا د ویار زیاتې چې هوادې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي. د نوموړي د خبرو نه وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله غونډې ته وینا کې وویل هیله مند چې د دې مذاکراتو په پیلېدو سره په افغانستان کې د جنگ زوریدو او بدبختۍ دروازه وتړل شي او د سولې دروازه پرانستل شي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان حکومتي هیئت بین الافغاني مذاکراتو ته په ملک کې د څلوېښت کلنې جګړې او د وینې د تویدو د مخنیوي او سولې ته د رسېدو لپاره د پاک نیت سره قطر ته راغلی دی. نوموړي وویل له سولې څخه د خلکو مشروع غوښتنه او هدف دا دی چې د سیاسي لارې باید په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د دوه ورونو په سیر خپل ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړو، یو بل ته لاسونه ورکړو او افغانستان د روانو ستونزو نه وژغورو. نوموړي د امریکا په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو نه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کړې ده. د عبدالله نه روسه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال او په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په خپل وینا کې وویل چې خپل نهایي کوشش به وکړي چې د سولې نننۍ پیل شوې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. ملا برادر وویل د افغانستان اسلامي امارت خپل زوریدلی او مجاهد ملت ته ډاډ ورکوي چې د مذاکراتو په جریان کې به کوشش وکړي چې خپل مسلمان او مجاهد ملت ته د سولې او آرامۍ او سوکاله ژوند لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی برادر له دواړو لورو نه وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو په وخت کې د اسلام مقدس دین او د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د هدف تر رسیدل باید د ډلو ټپلو او اشخاصو د شخصي ګټو قرباني نشي. هغه ویل چې دوی د اسلامي نظام لرونکي خپلواک آزاد او پرمختللي افغانستان غوښتونکي دي. د ملا برادر نوروسه د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په خپل وینا کې ویل چې دغه شیبې ته تر سختو کارونو وروسته رسیدلی دي او په دواړو لورو یې غږ وکړ چې له دغه فرصت نه استفاده وکړي او د یو بل احترام او درناوی وکړي. خاغلی پامپیو ویل چې د سولې د ټینګېدو لپاره سخت کار او قربانۍ ته اړتیا ده. هغه ویل د سیاسي نظام څرنګواله ستاسو انتخاب ده. موږ باور لرو چې د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره تر ټولو خلاره د تاوتریخوالي پای ته رسول دي، خو موږ یوازې د دغه موارد د خوندیتوب غوښتنه کولای شو. د تاریخ راتلونکي فصل به تاسو لیکي. هیله لرم چې دا د پخلاینې او پرمختګ فصل وي، نه د غمونو او وینې د تویدلو. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان باید د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل نشي. تر پامپیو وروسته د چین، ناروی، ترکمنستان، اندونیزیا، ازبکستان، ترکیه او د هسپانیې د بارنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ آنلاین د غونډې ته وینا وکړه. دا ورځ یو تاریخي ورځ وبلله. تر دې وروسته به د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، خو دا نه معلومه چې خبرې به څومره وخت دوام ولري. پاکستان او هند په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د هیواد د دایمي سولې او ثبات غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په آنلاین ډول په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي دي چې هیواد د یو باثباته متحد او سولې ایز افغانستان غوښتونکي دي. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کیږي چې ټول افغان مهاجر چې د سولې سیزو رئیس په پاکستان کې اوسېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. همداشان د هند بارنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې د غوښتنې ترڅنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د هند پانګه اچول خي چې هوادي یو هوسا او پرمختللې افغانستان غواړي. د افغانستان د گاونډیو هوادونو د جملې نه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلوده او تر اوسه د هغوی د نه ګډون کولو دلیل هم نه دی معلوم. د آدم ویکاغ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 208 سمپلونه معاینه شوي دي، 15 پکې مثبت تثبیت شوي دي. د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 18,641 ته ورسېده. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې رپورټ نه دی ورکړ شوی. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په نړۍ کې سباندې 28 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندې 915,000 نور خلک د کورونا نه مړه شوي دي. د ایران حکومت وایي چې نوید افکاری د شنبه په ورځ د سپتمبر په 12مه د یو بل کس د قتل په تور اعدام شو. نوید افکاری او پهلوانو او په ایران کې د 2008 کال د اگست میاشتې په مظاهرو کې د یو بل کس په وژلو محکوم شوی و. د ایران د دولتي تلویزیون په ویب سایټ کې د شیراز د لوی سارنوال کاظم موسوی لخلی لیکل شوی دی چې افکاری د شنبه په سهار د سپتمبر په 12مه په یو زندان کې اعدام کړی دی. د فرانسې خبری آژانس وایي کله چې افکاری اعدام کېده د مقتول د کورنۍ غړي هم حاضر وو. هند او چین موافقه کړې ده چې عسکر د خپل سرحد د غاړې نشاته بوزي او تاوتریخوالی چې په دې هفته کې د دوی ترمنځ د جنجال ډک سرحد کې پیښ شوی دی له منځه یوسي، خو تحلیلګران وایي د دغو اختلافاتو حل کول اسانه نه ښکاري. د دې دوه هیوادونو خارجه وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ ملاقات کړی دی او دې پریکړې ته رسیدلی دي. دا تازه شخړه په لداخ کې هغه وخت ونښته چې د هند پوځ وویل چې د پنګانګ تاسو د ستراتیژیک لیک په جنوبي تړنګه کې د لداخ په غونډۍ کې د چین د پوځیانو تحرکات ولیدل، نو ځکه یې دغه اقدام وکړ. دغه سرحدي شخړه هغه وخت لا پسې ژوره شوه چې دواړو ملکونو په 15 کلونو کې په لومړي ځل د هوایي ډزو ملامتي یو په بل واچوله. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برلین سارنوالانو د جمعې په ورځ ویلي دي کاماسکاو موافقه وکړي دوی به د روسیې د حکومت د مخالفینو د رهبر الکسی نوالین د قضیې په باره کې چې ګمان کېږي مسموم شوی دی او په برلین کې تر علاج لاندې دی تحقیقات وکړي. د جرمني حکومت مخکې ویلي وو چې تحقیقات به ونه کړي ځکه چې هغه په روسیه کې مسموم شوی دی. روسیه تور لګولای دی چې نوالین مسموم کړی دی او د ماسکاو نه د هغه څه په باره کې توضیحات غواړي چې وایي د روسیې نه جرمني ته د علاج لپاره د پرواز نه وروسته د جرمني ډاکټرانو د هغه په بدن کې د شوروي د زمانې د اعصاب او غاز چې استعمال بند موندلی دی. ماسکاو ټینګار کوي چې داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې هغه دې مسموم شوی وي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا یو جاسوس په داسې حال کې ونیول شو چې په وینزویلا کې د تیلو د تصفیه خانو د لوی سیمې په باره کې جاسوسي کوله. مادورو د پنځشنبه په ورځ په تلویزیون کې چې مستقیما نشریده وویل دغه سړی د پنځشنبه په ورځ د فالکن په ایالت کې د تیلو د اموی او کارډون د تصفیه خانو په حق له د جاسوسۍ په حال کې ونیول شو. مدورو ویلی دی د سمندري قوې د غسړې چې په عراق کې د سی آی ای په اډو کې کار کاوه د خاصو وسلو او ډیرو نقدو پیسو او زنو نورو شایانو سره نیول شوی دی. مدورو نور تفصيلات ورنکړل خو دومره ویل چې هغه په توقيف کې دغه بیان ورکړی دی. سپینې ماڼۍ او د بارنیو چارو وزارت په دې حق له تر اوسه سندې ویلي او د امریکا د ساري امراضو لوی متخصص ډاکټر انټونی فاسي د جمعې په ورځ ویل په راتلونکي کال کې به ژوند د نورمال کېدو حالت په لوري ور روان شي، خو دا په دې پورې اړه لري چې واکسین د دې روان کال په اخر کې میسر شي. انټونی فاسي ام اس ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي دي احتمال نه لري چې د 2023 کال تر نیمایي یا اخر پورې دي واکسین وویشل شي او د نفوسو اکثریت یا زیاتره برخه خلک دي واکسین کړي شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زموږ اکثره مطالب په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په اړه دي. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل په هدف د خبرو اول پړاو پیل شو. زموږ خبريال رحیم ګل سروان دا وخت په قطر کې دی او زموږ د همکار متیولا عابد سره د اولی ورځې حال ویلي چې تاسو ته اورو.
نن د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ بلل کې هغه سی ورځ چې بل اخر د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو تکینی. نن د پیل غونډه البته دا رسمي غونډه و چې په دې کې ویناوي وي د رسمياتو له لحاظه او بیا د مذاکرات برخه سبات دوی په نویت باندې سره غږیږي نوالته بیا پیلېږي. خو نن لوی غونډه وه په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو برخه اخیستې وه، د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه غونډه په خپلې وینا سره پرانیستله او د قطر د بهرنیو چارو وزیر خلاده هم وویل چې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي، له منځه لاړ شي او هیڅوک نه ګټونکی شته او نه بایلونکی شته، او بلکې ان یعنی غالب او نه مغلوب، او د یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او مذاکرات دي چې باید وشي، او د مذاکراتو نه تمه لري چې دا باید یو حل ته سره ورسیږي. بیا ورپسې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وینا وکړه. د تالار کې داسې یو حالت و چې په سټیج باندې خلیلزاد، مایک پومپیو، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او یو بل عرب استازی ناستو، دواړو اړخونو ته یو اړخ ته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم غړي ناسو د عبدالله په شمول، او بل اړخ ته ملا برادر او ترڅنګ د دوی د مذاکراتي ټیم غړي ناستو، او شاته د دوی د غړي نور چې په قطر کې دي دوی ناستو. نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته خبرې عبدالله وکړې. د عبدالله مهم تقریبا نسبتا اوږده وینا وه. په دې وینا کې پلاس راوړنو خبرو او د سولې او دغه مذاکراتو د پیل پاړې د هیلو او وینا وکړه. ویل چې دا یو فرصت، یو موقع د افغانستان ته پلاس ورغلې ده چې دا باید ځای نشي. ډاکټر عبدالله خو د دې ترڅنګ د سولې په خبرو کې او د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو یادونه هم وکړه چې مختلف غونډو لارې د زندانیانو ته د خلاصون لارې هڅې کړې دي چې دا خبرو ته راورسیږي. او دا ویل چې به دغه خبرې بل اخره په دې منتشر چې په افغانستان کې جګړه راکمه شي، هغه د بشري اوربند غوښتنه هم وکړه. بیا د طالبانو له اړخه چې مخامخ په لوی کتارونو کې دواړه مذاکراتي پلاوي او دواړه اړخونه ناستول، نو ملا برادر بیا وینا وکړه. ملا برادر چې د طالبانو مرستیال دی، دلته د سیاسي دفتر مشر، د هغه وینا ډیره اوږده نه وه، خو مهم ټکی د ده په وینا کې دا و چې دوی هم پر مذاکراتو باور لري او خبرو باندې او د حل باید پیدا شي، او د ویل چې داسې افغانستان غواړي چې هغه خپلواک وي، آزاد وي، او ترڅنګ اسلامي نظام پکې قائم شوی وي. هغه خو له دواړو مذاکراتي ټیمونو ته ویل چې باید داسې مذاکرات وکړي چې بالاخره یوې پایلې ته سره ورسیږي. وروستۍ ویناوال د دې غونډو مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو خبرو کې په روغې جوړې او موقع نه چې دا یو موقع ده، تاریخي موقع ده، دا تاریخي موقع یاده کړله. دواړو مذاکراتي پلاو ته وویل چې په تمرکزه خبرې وکړي، سنجولې او داسې خبرې وکړي چې بالاخره د افغانستان خلکو ته د څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. مایک پومپیو د سیاسي روغې جوړې تړاو هم وویل او د امریکا مثال یې ورکړ چې هلته یو ولسمشر بل ولسمشر ته په واک په ډیموکراسي یعنی د انتخاباتو له لارې لیږدوي، خو د افغانستان په تړاو یې داسې مشخص دی یو وړاندیز نه لاره، خو اشاره یې د خپل هیواد لپاره وکړه. دغه مهمه رسمي غونډه وه. بیا لغنه وروسته آنلاین بڼه باندې د ازبکستان، د ترکمنستان، د ترکیې، د ډول د ناروې، د هند د بهرنیو چارو وزیران، د څو نورو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران، د ملګرو ملتونو په استازیتوب باندې یو استازی دوی آنلاین غونډې ته خبرې وکړلې. دغه د غرمي مخکي د حالت او بیا لغن ورسته د دوړو مذاکراتي ټیمونو چې د مذاکراتي ټیم مشري معصوم ستانګزای کی د افغانستان د دولت او بل شیخ حکیم کی یا مولوی حکیم کی نو د دوړو ټیمونو یو تعارفي غونډه وشواره چې په منځو کې سره کینی او تر دې بل اړه دا و چې مایک پومپیو هم د افغانستان د حکومت د دولت له پلاوي سره هم وکتل او له طالبانو سره هم لکه دا په جلا جلا غونډو کې سره وکتل نو دا ټول جزئیات د نن ورځې اول
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي
درنو ریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم اوریدل چې د قطر په مرکز دوحه کې نن د بین الافغاني مذاکرات او پرانستنه وسوه زموږ خبريال رحیم ګل څاروان د طالبانو د هیئت د یو غړي مولا نعیم واردق سره مرکه کړې ده
مهم اجنډا وي تاسو لپاره څه دي
په مجموع کې زموږ لپاره څو مهم موضوعات دي اسلامي نظام راتګ زموږ لپاره ډېر مهم دی زموږ د بندیانو خلاصېدل تقریبا هوا تزر شاو خاطر دې کم زیات دومره بندیان پاتې دي د خلاصېدل دا زموږ لپاره مهم موضوعات دي
د نظام موضوع تاسو
ولې نه نظام اساسي خبر د نظام دغه
اساسي قانون کې تغییر
اخو رسی خبرې دي چې نظام باندې یوازې خبره کیږي نو دا به د اساسي قانون او داتا ورسره خبرې دي
مذاکرات کې په اوربان باندې موضوعات مطرح کیږي
اوربان د بین الاقوامي مذاکرات کوم اتفاق چې زمونږ د اسلامي امارات ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د فبرवरी په 9م 2020 کال کې ترسره شو نو په هغه خبره راغلی چې اوربان به د بین الاقوامي مذاکرات یو برخه وي
او د تاسو بل موضوع چې ډیره زیات مهمه ده افغان لوري سره دا دیزل کی ډیر مهم جدي خبره دا ځل مطرح کیږي کنه دا ځل یوازې په میکانیزم سره غږیږي په سرنګوالي په ځای او په نیټه باندې سره
طبي خبره ده کوم یو په یو باندې خټول موضوعات نشي تړل کېدلای لومړی به دغه لپاره یو مقدماتي مجلس تر سره کیږي دغه نور څه به په موضوعات خبرې کوي
او موقت یا سرپرست حکومت
زموږ لپاره سرپرست او پرستلا غیر سرپرست دا مطرح نه دي زموږ لپاره داسې یو نظام چې هغه زموږ دغه ولس د شلکرانو قربانیو سمروي د ولس د سوکالۍ د ولس د هوسایي او د ولس ارمانونه پوره کړي شي دغه اسلامي هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو ضمانت وکړي شي زموږ د ملي منافعو تضمین وکولای شي موږ دغه سي وسل
یعنی خلاص نه غوړي
داسې مو ویل خبره مو وکړه
قدرمن اوریدونکو په قطر کې د سولي بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د هیئت غړي شاغلي معصوم ستانګزه هیله شوډلې چې خبرې به ګټورې وي
اوس خو نو د افتتاحي اغوا مراسمو په افتتاحي مراسمو کې څلور ډېرې عمده نقطې وي اول عمده نقطه دا و چې د دوړو لورو لوخونه یو مثبت اراده وښودل سول مثبت اراده سیدا دی و واحد مستقل خپل ځان متکی آزاد افغانستان لپاره د سیاسي خبرو لارې نه یو نقطې ته باید ورسیږو دوه مډیره عمده خبره په دې کې دا وسه د دنیا د نړۍ هم د منطقې او د نړۍ ټول هیوادو له دینه حمایت څرګند کړي افغانستان کې باید هم د نظام هم د وګړو له حقوقو او هم د دې نه سه په افغانستان کې هغه څه چې سوي دي هغه لاسره وړل نشي سوي دي هغه باید وساتل شي او انکشاف ورکړل شي او اخره یو څلورم خبره سه هغه هم ډیره زیاته مهمه او غداته سه بل اخره د دوړو حياتو د مشرانو د ویناو کې یو موضوع ډیره واضحه کېدل سه باید تاخو د افغانستان خلکو د
مهم بحثونه یو کامل اجنډا لري په دغه اجنډا کې په لملای سر کې د مشل خو با اوربند اور د اوربند افغانان د جګړې څخه او د وژنې څخه خلاص
شیخ صاحب یو څو کلمې خو اي تاسو څنګه مذاکرات وړي مذاکرات لپاره مو هلي څه
منګه اجنډا خپل لرو مقابل لوري به ما اجنډا راوړي سبا ته دې باندې کینی یو دا ستیک برابر چې پاغه باندې
څنګه دا مهم
دا مهم سبا ته معلومیږي
کوم کوم اوربان
ان شاء الله مل ډیره تمستا چې همدغه بین الافغاني مذاکرات به د تلاره هواره کې چې په افغانستان کې سولې راسي او آرامي راسي او موږ کچيري جهته مقابل د تخپل وادو ته ژمن پاتسي او مېستسي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار ولایت د لوی لارې د پولیسو معاون تیر شپه د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د تخار پولیس وایي چې په دغه جګړه کې اته تنه وسلوال طالبان هم وژل شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازبن پر رپورټ کې باوري.
تیر شپه د تخار په چینځیو سیمه کې د لوی لارې د پولیسو پر امنیتي پوسټ وسلوالو طالبانو برید کړی چې په کې دوه تنه پولیس وژل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې په دغه جګړه کې نه تنه طالبان د هوایي قواو په مرسته وژل شوي او اته تنه نورې ټپین شوي دي. اسیر زیاتوي چې د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون هغه وخت د طالبانو لخوا وژل شو چې په چینځیو سیمه کې پر امنیتي پوسټ طالبانو برید کړی وو او هغه یې د مرستې لپاره پر لارو.
متاسفانه شاولی خان معاون قطعه شورای قومندانۍ امنیت تخار با یک نفر محافظ شهید میشه و چهار نفر هم زخمی داشت.
د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون شاولی خان له خپل یو ساتونکو سره د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او څلور تنه نورې ټپین شوي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې طالبانو ته هم تلفات اوختی دي.
همزمان نیروهای هوایی هم میرسه، درگیری شدت پیدا میکنه که در نتیجه از این درگیری ها تعداد 10 نفر از
هوایی ځواکونو هم په جګړه کې برخه اخیستي. جګړه سخته شوی و چې ولستنه طالبان په کمړه او ټپین شوی دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې په بغلان کې هم د طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی. اعلامیه زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړیو چې د هوایی او ځمکنیو قواو لخوا یې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دولس تنه نورې ټپین شوي دي. په بغلان او تخار کې په داسې حال کې وسلوال طالبان پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي چې نن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو لخوا د سولې رسمي خبرې پیل شوي دي. د سیمی خلک وایي چې دواړه جرګه شوی ډلې باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د خبرو لومړی سر کې پر وربند موافقه وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
زور ته ډیر زیات په دې خوشاله یم چې دغه ناخوالې د افغانستان ورکیږي او دوه ورونه چې یو ترمنځ جوړیږي نو شاید چې ټول هیوادوال خوشاله اوسي. په دغه باندې ټول افغانان د دین ستړي دي چې دی غواړي سوله راشي. منستان
سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، حداقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول شي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته هم باید ځواب ورکړل شي او هغه ته احترام وکړل شي. نور نو دومره ستړی سوی مل جنگ نه، له افغانستان مې اصلا زړه تور سي. خر تر سو پورې وجنګي، یعنی بيخي منګ زړه توران یو نور لجنګ نه مکرکه کیږي.
اکثر عام خلک په قطر کې د افغان دولت او د وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته هیلي لري. د هر عام وګړي لومړی غوښتنه وربند وای چې باید دواړه خواوې د عام خلکو دغه غوښتنې ته احترام ولري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د سیاسي نظام څرنګوالي یو لانجمنو بحثونو څخه دی چې افغان دولت او طالبان سره کرښه بولي. افغان دولت د اوسنی اسلامي جمهوری نظام پر پایشت او طالبان د اسلامي امارات پر راوستلو ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوهان د مسلې ته په اشاره وایي چې په دغو مذاکراتو کې مثبت نتیجې ته رسیدو لپاره دواړه خواوې باید په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل راپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې د شنبه په ورځ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پرانیستې غونډه وشوه، د سیاسي چارو کارپوهان په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي نظام پر څرنګوالي بحثونه د دغو مذاکراتو تر ټولو لانجمنه مسله ګڼي. افغان چارواکو تل د اوسنی اسلامي جمهوریت نظام پر ساتنې ټینګار کړي او دای د سولې په خبرو کې د سری کرخه په توګه یاد کړي چې په وینای په هیڅ حالت کې به ور باندې معاملې کولو ته حاضر نشي. بل لوري ته طالبان هم په افغانستان کې د اسلامي امارت نظام خپل سره کرخه غني او پر راوستلو یې ټینګار لري. دغه ژورو اختلافات ته په پام لرنه د نړیوالو اړیکو او د سولې د چارو کارپوه ابراهیم وایي چې د سولې په روانو مذاکراتو کې د راتلونکو نظام سرنګواله بد دواړو خواو ترمنځ د بحث له لانجمنو مسایلو څخه وی او په دې برخه کې توافق به زیات وخت اړتیا ولري. خو ښاغلی رحیم زیاته کړه دواړه خواوې په دې برخه کې ډیر مشترکات هم لري او دا مسله باید د سولې روانې خبرې وننګوي.
هغه مشترکات دا دي چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون د شرعي قوانینو سره همغږي باندې د قوانینو په جوړښت ټینګار کوي. اوسنۍ نظام د شرعي قوانینو نه اسلامي قوانینو نه منشا اخلي او همدارز امارات بحث هم شکل کو کومنه اخوا تلال شو او اساسي بحث تلال شو. اساسي بحث دا ده چې هغه هم اسلامي قوانینو تطبیق وړي. دوه ترمنځ دا جدي مشترکات دي او دغه مشترکات کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي چې د سولې بهیر خمخ تلال شي او دغه ستونزه حل شي.
خود طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا وای چې د افغانستان د سلويخ کلنې جګړې پای تر سوال او دغه هیواد د چارو پر مخ وړل یو بشپړ اسلامي نظام ته اړتیا لري چې په وینای په کې حدود او قصاص تطبیق شي.
حالات د ملت د مظلومیت حالت دی. کچیر دواړه طرف د ملت مظلومیت ته وګوري نو به دا دواړه طرف دې ته مجبور شي چې یو اسلامي میکانیزم جوړ کړي. ځکه افغانستان خلک شي سل په سل کې مسلمانان دي نو هغه او د اسلامي میکانیزم په جوړولو باندې دوی خوشاله دي او ناخوښه کېږي نه. نو د ملت اراده په دې باندې ده چې دلته یو نظام جوړیږي، هغه به د مسلمانانو نظام وي، اسلامي نظام به وي.
دغه پخوانی طالب چارواکی زیاته کړه چې د سولې د خبرو دواړه خواوې مسلمانان دي او د افغانانو غوښتنو ته په پام لرنه به د دواړو خواوو ترمنځ د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت پر سر بحثونه د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته نه کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي چې د افغانستان اساسي قانون په دغه هیواد کې د اسلامي نظام په اړه بشپړ وضاحت لري او د سولې پر روانو خبرو کې به دواړه خواوې د راتلونکو نظام د سرنګوالي په تړاو زیات بحث ته اړتیا ونه لري او یوې نتیجې ته به ورسیږي.
خو پرته له دې چې انعطاف پذیري له دواړو اړخونه ونه شي سوله طبعا نتیجه نه ورکوي. موږ به دواړه یو چې هغه څه چې نن وویل شول د طالبان له خوا نه چې هغوی هم زغم او حوصله ته غوښتنه کړې له دواړو اړخونه او د موږ اړخو طبعا زغم او حوصله لري په دې پروسه کې. نو زه یقین لرم چې او هیله لرم چې موږ یو پایله ته سره ورسیږو، ځکه دا ثابته شوې ده چې د جنگ د لارې یو اړخ هم نشي کامیابیدلی.
په عین حال کې د افغان سولې د روان بهیر په اړه د افغانستان د ملي مجمع یو نظر پوښتنه ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي نظام د څرنګوالي پر سر د ښکېل خواوو ترمنځ د ژورو مخالفتونو له امله روانې هڅې به مطلوبې نتیجې ورنه کړي. دغه نظر پوښتنه چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې له 215 کسانو سره د مخامخ خبرو، ټلیفوني اړیکو او آنلاین توګه ترسره شوې، په کې کابو 90% ګډونوالو ویلي چې د جمهوریت او امارت پر سر لانجه به واقعي سولې ته د رسیدو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.